هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور ورکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی هم هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
ځان د بې باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې چې کېدلی شي او ځوانان څړول په ځان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه به څه؟
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هر څه په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې وي. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، نیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، په ذهن کې دي، په رواني حالتونو کې دي، په زده کړه کې دي، په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان په رابطه او د نورو په رابطه او په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نزدي
د خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، د همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي، ځان لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دا کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نيستر کوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخري په داسې تکلیفونه اخته شي. یوش منو لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دی، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي وستواره کولی، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
د حل لارې بچي
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري، د ځان پر رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما کې ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، د ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر مانا تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي دا خبرې نه شي کولی. اصلا دای هغه ته قائل دی، خپل ځان ته قائل دی، اصلا د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدل کیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید رافه شي کو غوړو چې دا ستونزه حل کو ځان باید وپویګو خپل توانمندۍ شخصیتي لحاظ خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عواطف خپل سرمایه وګڼوونه دا زموږ شتمني ده او تفاوت نور سره غدی مثبت وګڼو کمی ونه ګڼو او وایو چې هر څوک کو غوړو تغییر ورکړي تغییر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د هغو ضررونو نه چې کلی سي پای کې راشي هغه احتمالي دي د هغه نه باید ونه ډار شو بعد وخت موږ شو کولای کار وکړو شرایط بدل کړو ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو کار کړی وي بیا مو دا اوس چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دی یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
درنوتونکو له ټولن په استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د پان شنبه پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای په نخښه شو. هغه دوه لس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې په خچېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایي سلول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کړه غړل دعوت صاحب خرغلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت و منئ.
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې تاسو ته سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دایي صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دایي صاحب څه ډول یو شخص دی؟
دایي هغه شخصیت هر چاته معلوم و هغه یو پیژندل شوی څیره و یو لایق سړی و او خپل تر واسه پورې ډیر سخت کار کوه د کیواد په درد درېدی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده د هلمند څخه ووځه و هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم همدلته اوسېږم همدلته به مړ کېږم هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي د ده همسنګران دي د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و یو ژبغړاندی شخص و یو وطندوست شخص و او د خپل واده خپل سره مینه درلوده او په دې لار کې خپل ژوند مله لاس ورکړي.
دای تل یو خبره لمک سره هم کوله چې زړی واړی تل خبرونه دی ملت لوړان دکړي خو ډیر کله دا خبرونه په منفي خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه او دای تری خوخه اما دا درديدل خبرونو پاړي درديدل خبرونو پاړي بیا تاسو ته پکور کې سوال چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سره سي
ما خو مز پکور کې یو ځای یو هر اورا چې به یو را فورم خبره ده چې کله به د حکومت تاوان به پکې وو، حکومت به ورته اختارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر وو هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه وو، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په روسیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی، چې د چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی؟
دا تهدیدونه د ډیره وخت دایي سره و، هغه د کلون رئیس دې ته رنګېدې، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دای صاحب یو لورکی هم پر کور کې پاتې ده، مهربان
مهربان
پوری مهربان د پلار د پاره سره ډول یو حالت درلو دا، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې سمره را فکیده.
ما دای چې کله دغه لوري نړۍ ته راغله، تر بل هر څه هم ډېر انځلې ته خوشاله و، دومره ور باندې ګرانه و چې یعنی تصور یې نسو کولای. همدغه کله چې بده یې راتلی په دهلیز کې به ژغ سو، د لور نارې به مې ورسره پورته شو، یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د جونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دایې ویلې څه غواړم، بیا به ته ویلې چې څه غواړم، د مهرباني څخه همداسې انجلۍ چې وړکم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده، او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و، فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، دا تشه ډکېدی شي.
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی، دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بې سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی وي. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او هدف پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډېره سختي نرمي واوسي، اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ورماته کی. د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مو وفات شوي دي، پلار مې وفات شوی دی، ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو تاسې هله تر اوسه پر موږ نه راغلی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ دی، همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سی حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول، حتی ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی، او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وی نور کورنۍ مجبور کړه شو هغه ځای پری خود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کړي شو وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې سویل چې پریک دی ولایت ولاړ شي کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د د پملا تھړ او د د پاتې ویلې دی کله چې جنگونه پیل شول زموږ ډیر کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزموږ کورنۍ هر څوک هغه موږ ټول رااله یعنی په تلور وتا کځای دی موږ ټول هم دلته مو کځای نو خې مم ولا رته ورې چې موږ څه یو یو کتر دې ک غم دې هم یو دی هم دلته ګیو کمر کې دې لوم دې لوم دې کې دې ک ژوند دوم دې لوم چې کې دې خو هغه هیڅ کله دا نه وایي چې په هر ډول حالات کې دې ولایت تقوزم نه هم څه دا ویل چې تاسو وځي ځکه ولې دا زموږ وطن دې زموږ ځای دې
ډیر کله دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کیږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بې خونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه
حکومت ما دایي نه سره کولای چې زه دایي ما ته څوک نه سره کولای زه نور د هیڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغه هیڅ هم کولای نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه سره ترلاسه کولای بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پردای کیږي او نه هم داخله لرو او نه هم غوښتن کی دته نیمه
له جنګ زارا چوي دا سه مې بدی سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کی چې دا خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
فتوینه خرڅې دي
پخار نظریه خرس شولی عقیده شهیدانو لشهیدانو دکه ادیره خرس شوله انقلابون خرس شوله خرد شول دیر قلمو نا خرد شول دیر کتابو نا خرد شول قوم پرستان خرد شول هم کام ریڈان بچاو دے دو دزم کا دتاو دے وینے لاوا پراوتو دگورے تاریخ سوکنا معاف کوی چلام د ټول بس وزیر